د مخم او بجی شو ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دی خبرونه ډیره برخه د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام ته ځانګړی شوی په څو شپو کې زما همکار احمد شیبر مختوری خو ترغه مخ کې د خبرونو لنډیز د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي او په دې هېواد کې بشري وضعیت لا خراب شوی او ورسره د بشري حقوقو وضعیت هم ورځ تر بلې خراب شوی دی. ښاغلی بنت دغه ارزونه په خپل نوي راپور کې چې ټاکل شوی سبا جمعه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ته 15مې غونډې ته وړاندې کړې ده. د طالبانو د حکومت د ټول ګټو وزارت وایي د سالنګ لویه لار چې تېره شپه د درنې واورې د اورېدو له کبله تړل شوې او نن بېرته د مسافر وړونکو موټرو پر مخ پرانستل شوې د بیا تړل کېدو احتمال شته ځکه په سیمه کې د واورې د بیا اورېدو او طوفانونو اټکل شوی دی. د وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن پنجشنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د واورې له بیا پیلېدو سره ښایي دغه لویه لاره بیا د موټر پر مخ وتړل شي تر څو خلکو ته د مالي او ځاني زیانونو مخه ونیول شي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د پولیو د واکسین د څلور ورځني کمپاین نن وروستۍ ورځ د تخنیکي مشورتي ګروپ ټاک په نوم بنسټ وایي د کور په کور واکسین کولو پروګرام په محلونو او جماعتونو بدلول به په ځانګړې توګه په لوړ خطر لرونکو سیمو کې د هغو ماشومانو شمیر زیات کړي چې له واکسین څخه بهر پاتې کیږي. د طالبانو د عام روغتیا وزارت په وینا د واکسین په دغه کمپاین کې چې د دوشنبه له ورځې راهیسې د افغانستان په 14 ولایتونو کې پیل شوی له 15 کلونو کم عمره 6 میلیونه 3 لکه ماشومان د واکسین لپاره په پام کې نیول شوی دی. په داسې حال کې چې د روسیې او امریکا ترمنځ د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره دوه اړخیزې خبرې اترې دوام لري. د دواړو هیوادونو ډیپلوماتان به نن د ترکیې په استانبول کې سره وګوري او د ډیپلوماتیکو استازولیو اړوند اختلافاتو د حل په اړه به خبرې وکړي. او د چمپینز ټرافي یا اتلانو جام لوب په ترڅ کې نن په ای ګروپ کې د کوربه پاکستان او بنگلاديش ترمنځ لوب د باران له امله لغوه شو. دغه راز افغانستان سبا جمعه په دې جام کې خپل دریم لوب له استرالیا سره کوي. افغانستان پرون خپل دوهم لوب له انګلستان څخه وګټله.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
خبرونه تشرغلې احمد شیبریم هر کله مو کوم. په افغانستان کې د اقلیم د تغییر مسله چیرې دا موضوع مو د بحث لپاره ورسره تر دې انتخاب کړه چې روانهونی د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ورشتونو او سیلونو د لشتر لشه شپږ دېرش کسانو ژوند واخیست او شاوخوا 50 تنه یې ټپیان کړل. د دې سیلونو او ورشتونو له امله په سلګونو کورونه نړېدلي او په ځینو سیمو کې کرهڼیزې ځمکې ویجاړې شوي دي، خو تر دې دمه د اوښتو اقتصادي زیانونو په اړه کره معلومات له رسنیو سره نه دي شریک شوي. یو علت یې دا هم دی چې سیلونو تر ډیره په لرې پرتو سیمو کې زیات ورانۍ رامنځته کړی دی. ډیر تلفات په فراه کې اوښتي دي چې څلورویشتو ته رسي، ورپسې په کندهار کې 8 تنه مړه شوي دي. د سیلونو له امله د افغانستان په مرکزي سیمو کې یو شمېر لارې هم تړل شوي دي. تر دې پیښو وروسته په کابل کې د سیل ځپلیو د لاسنیوي او له هغوی سره د مرستو لپاره په بیړنۍ غونډه کې د یو شمېر مؤسسو او له پیښو سره د مبارزې د چمتووالي د ملي ادارې چارواکو برخه واخیسته. د طالبانو له پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې سرپرست ملا نورالدین ترابي په دې غونډه کې وویل چې وروستیو سیلونو په 14 ولایتونو کې مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. په غونډه کې د ډبلیو ایف پی، اوچا، آی او ایم، یونیسف او یو شمېر نورو مؤسسو استازیو له سیل ځپلیو سره د خوراکي غیر خوراکي روغتیايي او لنډمهاله سرپناه د مرستو د چمتووالي ډاډ ورکړ. تر کله به دا ستونزې افغانان ګالي؟ مخې څنګه نیول کېدای شي؟ دا او دې ته ورته نور ډیر سوالونه شته چې په خبرونه کې له میلمنو سره څېړم. په دې خبرونه کې مو محمد ولی مدقیق د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال، سید محمد سلیمان خیل د چاپیریال ساتنې د چارو کارپو او ډاکټر اکرم ملکزی ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که دې ترشم چې مدقیق صاحب، تاسو پخوا د چاپیریال ساتنې له ادارې سره د کار اوږده تجربه لري، څرنګه کېدای شي چې د دغو پیښو مخه ونیول شي؟ خو خصوصا مخه خویله لوی سوال دی که په دې برخه کې تاسو وایئ چې خلکو ته مو یو درې عمده وړاندیزونه څه دي چې دوی ځانونه وساتي. مدقیق سب فکر کوم ل
ډیر بخانه غواړم چې ورسېب.
بله هیله کوم، مهرباني.
سلام وړاندې کوم تاسو په دې پروګرام میلمنو ته او اوریدونکو ته مننه کوم چې بیا تاسو دې مهمې مسلې ته وخت ورکړی. د افغانستان کې د طبیعي حوادثو رامنځته کېدل دا نوې خبره نه ده، له ډېرو پخوا نه هم موږ طبیعي حوادث درلودل. ولې کوم تغییر چې اوس موږ په دې حوادثو کې ګورو هغه دا ده چې دا حوادث ډېر زیات سوي دي او ډېر په لنډ وخت کې څو ځله واقع کېږي او په مختلفو اشکالو باندې واقع کېږي. خصوصا په ډېرې خواشنۍ سره په افغانستان کې موږ په تیرو کلو کې د سیلابو د راوتلو شاهدان یو او دا سیلابونه اوس په ډېرې خواشنۍ سره زموږ هیوادوالو ته ډېر ځاني زیانونه او اقتصادي زیانونه اړوي. ولې دا تجربه هر کال تکرارېږي، ولې هیڅوک د دې مشکل یا د دې ستونزې د په مخنیوي کې ډېر دقیق کارونه نشي کولای. خو کراسم ستاسو سوال ته هغه خبره دا ده چې که چېرې موږ افغانستان ته وګورو، افغانستان یو غرهیز ملک ده. په افغانستان کې موږ غرونه ډېر لرو او په ډېرې خواشنۍ سره چې موږ شنې ساحې ډېرې کمې لرو، اکثر زموږ غرونه لوڅ دي. نو که چېرې ډېر کم ورښتم موږ په افغانستان کې کم ورښتم کېږي.
مدقیق صاحب، مدقیق صاحب محترم، او بخشی ستاسو خبره قطع کوم. اصلا که دې پوښتنې ته تاسو ځواب راکړئ چې خلک څه وکړي، یو درې وړاندیزونه داسې عاجل وړاندیزونه که تاسو خلکو ته وکړئ چې ځانونه وساتي څه باید وي؟
ګوره شیبر صاحب، که دغه مسله د سیلابو راتګ زه فکر کوم اوس ډېر مستقیمه اړیکه لري د اقلیم له بدلون سره. په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په دسا کې چې کوم څېړنې سوي دي هغه دا دي چې په افغانستان کې په دومه کټګوري کې سیلابونه دي چې خلکو ته ډېر زیان اړوي. اوس خبره دا ده چې دا زیانونه ولې ډېر زیات اوړي خلکو ته او خلک څه کولای سي. زه فکر کوم چې په لومړي قدم کې زموږ خلک خپله باید لاس په کار سي، خصوصا هغه ځایونو کې چې دوی پخوا خوړونه وو په هغو کې به سیندونه بهیدل او د سیندو غاړې وې. اوس خلک هلته د ډېرو مختلفو عواملو په نتیجه کې هغوی هلته تللي دي، کورونه یې جوړ کړي، هلته خپل کرنه کوي. باید دوی خپل اقدام وکړي او له دې ساحونه ځانونه لرې کړي، خپل کورونه باید لرې کړي. دا په لومړي سر کې باید خپل خلک دا تسلیم ونیسي او په دوم قدم کې باید دولتي مربوطه ارګانونه په دې سره کې کار وکړي تر څو هغه زیانمنونکي سیمې په افغانستان کې په ګوته کړي او هلته خلکو سره کومک وکړي تر څو هغوی له هغه ځینه بې ځایه کړي. حداقل لوړو ارتفاعاتو ته دوی ولېږدوي او هلته د دوی د کور په جوړولو کې هغوی سره مرستې وشي تر څو موږ د دې ځاني تلفاتو کچه راټیټه کړو. خو دغه فکر کوم په لنډ وخت کې دغه دوه اقدامات که چېرې وکړي موږ تر ډېره کولای شو چې دا زیانونه راکم.
مننه مدقیق صاحب. سلیمان خیل صاحب، که ستاسو نظر هم په لنډو واخلم، ځکه چې تاسو اوس په افغانستان کې یاستئ، په اوسنیو شرایطو کې عامو خلکو ته د چاپیریال ساتنې د یوه کارپوه په صفت باندې څه وړاندیز لرئ؟ سلیمان خیل، مهرباني. اوس راځي
سلامونه تاسو میلمنو ته. واقعا چې د دې پرون ورځې سیلابونه ډېر زیات مشکلات خلکو ته راولي دي او دا لکه څنګه چې مدقیق صاحب وویل دا وروستی سیلاب هم نه ده او نور سیلابونه به هم راځي، لکه څنګه چې مخکې راغلي وو بغلان او ننګرهار کې، هغې نه مخکې کلو کې راغلي دي هم راځي. اقلیم بدلون افغانستان کې اغېز ډېرې کړې دي او موږ متاسفانه به د دې سیلابو زیات شاهدان به وو، نو دا به موږ ته به نور هم زیانونه راوړي. نو مهمه خبره ده، مهم بحث چې نن بېګه باید پرې باندې بحث وشي. د خلکو هغه ډېر زیات مهمه ده. باید تاسو فکر وکړئ چې دغه سیلابو په هکله باندې وړاندوینه سوې وه افغانستان کې، لکه خپله اداره د پیښو په مقابل کې چې کوم اداره ده دې هم وړاندوینه کړې وه، د چاپیریال ساتنې ملي اداره هم وړاندوینه کړې وه، همداسې نور اړوند ادارې خپل وړاندوینې کړې وې چې په دغه تاریخ باندې خصوصا په دغه جنوب غربی ولایتو کې به سیلابونه راځي. خو خبره دا ده چې دغه وړاندوینې او دغه پیغامونه دغه خلکو ته نه دي رسیدلي. تاسو وګورئ دغه سیلابونه کوم ولسوالیګانو ته چې راغلي دي هلته ډېر شاته پاتې ولسوالۍ دي. زه مطمئن یم چې هلته خلک به اجتماعي رسنیو ته به لاسرسی نه لري، خلق با زیات د اقلیم بدلون یا د سیلابو وخت کې دوی څنګه ځانونه وژغوري دي عقل باندې چشمان نه پیږي، دوی ته عامه پوهاوی نه رسوي. نو دا طبیعي خبره ده چې یو کس لږ یو موضوع باندې
سلیمان خیر صاحب مننه ډاکټر صاحب ملک صاحب تاسو نظر اخلم، خو مخکې تر دې چې تاسو ته درشم او له روغتیایي پلوه د خلکو د ستونزو په اړه له تاسو پوښتنه وکړم، سلیمان خیر صاحب وویل چې خلکو ته عامه پوهاوی نه دی شوی. البته اول ازادي راډیو هم تقریبا هر وخت چې کله د سیلونو وړاندوینه کیږي ازادي راډیو د خبر په شکل باندې راخلي او د چاپریال ساتنې د ادارو په استناد د خبر ورکوي. خلک باید ځانونه پوی نه کړي. د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ یو سیل زپلې دی، د څرګندونې او ډېرې دردون کړي، خو بیغوري هم متاسفانه په کېشته دا سره او بیا بحث دوام ورکوي.
دا خبرې چې سپېږې سول چې د شپې باران ټیټ شروع سو دلته د ازمر د خونې دیوال تر مسجد وو، مسجد محراب جوړوي کښنې مسجد مسجد محراب جوړوي، د مسجد محراب چې وو د مسجد دا چې وو تزمر دیوال اومو دا لاندې لاندې کور چې زرخانی وی لوړ کور چې زما خونه و پر انو د زرخانی د خونې پر ستر باندې زما خونه جوړه کړې و، نو زه لوړ پروتم لاندې نور خلک پراته و. بیا د شپې پر یو بجې باندې کور ولا زنګ راووالی وای راسه د زرخانه نړېدلې ده او بخ را سره وباسه څه کومک ته سره وکړه. بیا زه پر یو بجې ورلم د هغې سره م کومک وکړې، اوبه مې را وایستلې، انو د هغې سره د مسجد څه مې اوبه را وایستلې، هغه په هغه شپه باندې خپل کوچنیان وایستلې او ما زه لاړم په کور کې بتس ولم ما توکن بلی با هیڅ مشکل به پیش نه سي. هغه چې مې سار اته بجې وې چې را ووتلم د زموږ دیوال د باندې خاص درس کړی و، زه خواري ته روانم د دوه مومنان هم سره ووتلې. زه چې بلته واپسي کې د دیوال ته چې مې وکتل چې درس یې کړی دی په زړه کښې مې کراکس ول چې مال دا دیوال را مات نه کړي مات نه شي دوی خدای نه خسته در لاندې نه شي. نو زه سمدستي بلته ور روان شولم چې غوښتلم چې دوی را وباسم. دا زما بله لور چې زما سره راوتلې او دا هم را سره ولاړه. څنګه چې مې په خونې کښې پشک شیشول سرای ته ورننوتلم خونې ته مې پشک شیشول هغه درب بي سو لاندې زرخانه وړنېدل دوی ګرده در لاندې سوله مړ چې په خونه لوړ پر د زرخانې پر سر باندې خونه وه هغه خونه هم را باندې راپسې را ونړېدل. یو د زرخانې سر ونړېدې دې ته لاندې لس ولو بیا زموږ د خونې سره هغه پسې را باندې را ونړېدې. نو ګاډران د بلکان ګرده پسې پراته وه. زما یو کورونه مې وه یو مې لور وه یو مې
دا سې دردون کې پېښې شته او خلک هم باید پاملرنه وکړي او توجه وکړي. لکه څرنګه چې مخکې سلیمان خیل صاحب اشاره ورته وکړه چې د خلکو هغه په کار دی چې باید ځانونه پوه کړي، ځانونه خبر کړي. تیر کال په افغانستان کې یعنی میلادي کال سیلونو د سلګونو افغانانو ژوند واخیست چې تر ټولو خونړي سیلونه په مرکزي بغلان کې راغلل او هلته یې د خلکو کورونه او ځمکې هم ویجاړې کړې. ډاکټر صاحب ملک صاحب مخکې په مقدمه کې ما دې ته اشاره وکړله چې ځینو ماسو وویل چې د دارو درملو مرستې هم له دغو خلکو سره کوي. تاسو د یو متخصص ډاکټر په صفت خلکو ته څه وړاندیز لرئ چې خلک کومه دوا له ځان سره وساتي؟ آیا کولی شي چې دوی ځینې دواوې په کور کې وساتي او یا ځینې تدابیر ونیسي که چېرته سیل راځي چې دوی بیا وروسته ځانونه وژغوري؟
نه کېږي. مهمه دا ده چې سړی باید ډېر شیونه ولري. زه باید لنډ خوندې ووایم چې که چېرته سیلاب راځي هغه یو دم یو درد نه دی، یو غم نه دی چې سړي باندې راځي، بلکې زخم ډېر غمونه دردونه په سړي باندې راځي. څنګه چې خاطر افریدي په یو شعر کې ویلي دي چې یو غم نه دی چې وکړې خاطر ډېر غمونه دي کوئ په ساړه زړه. نو زه به داسې ووایم چې د سیلاب ځپلو غریبانانو وایي یو درد نه دی. لومړی کله چې سیلاب راشي هغه سیلاب باندې انسان خپله د اوبو نه خطر دی چې سه اوبو کې ډوب شي. دوم دا چې که خپله اوس د یخ موسم دی کب میاشت ده ډېر سخت ساړه دي خپله ساړه انسان وژني. درېیم دا چې کله چې سیلاب راشي هلته ناولې اوبه دي، ناولې اوبه د انسان بدن ته ننوځي، سږي ته ننوځي، خولې ته ننوځي، پوستکي ته، هغې سړي ته ډول ډول ناروغۍ پیدا کېږي. او بل دا دی چې کله چې سیلابونه راځي نو ځان سره ته ماران هم ځان سره راوړي، د مار چیچلو خطر هم دی. او که چېرته داسې وشي چې هر څوک د هر خطر نه چې بچ شو نو هغه ته بیا وروسته یو تراوما پیدا کی یو اروائی یو روحی تراوما چورتا ہو یعنی دا پا تول عمر که هرش بنی و اقلا میاش بخی یو زد با دا شیع خوب کیوینی چو ما باندی با سیلاب را غی او زی دمین جوی اول لما یا خطل لما نوستازی پختین تا کریشم یوازی گلیگانی کفاید نکی غمون زخ دیر دیش بسد
ڈاکٹر صاحب بیا هم دسی مثلا دغس یو حالت ویل که څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه چې هوا سړه ده او یخنی هم که څوک په اوبو کې ډوب شوی وي یخ هوا به هم وي او دا اوس هم کوم راپورونه لرو په لرې پرتو سیمو کې خلک ډېر زیانمن شوي دي داسې څه دوا شته چې دوی له ځانونو سره وساتي لږ تر لږه د یخې هوا له امله چې ناروغان کیږي او یا مثلا نور تاسو د یو متخصص ډاکټر په صفت باندې څه وړاندیز ورته لري او کنه لکه څنګه چې تاسو ویل چې ستونزې ډېرې دي ممکنه نه ده
لومړی خو باید یو څوک وي چې دا یو څوک اوبو کې ډوب شوی دی هغه راوباسي نو دا خو د یو انفرادي کار نه دی بلکې هغه ته باید خپل دولت په کار وي دوم دا څنګه چې مې یاد کړه یخ دی کوم څه چې خلک کوي شخص دا دی چې ځان سره که چېرې وکړی شي چې ځان سره تودې برستنې ولري شړیګانې ولري اضافه کالي ولري ځکه کله چې سیلاب چابندی شي هغه ځان یې دون خیش شي نو لومړنۍ مرسته دا ده چې هغه چې اوبو نه راویښ مخکل شو د هغه باید جامې بدلې شي هغه ورته باید توځي ته ویول شي ښې تودې کمپلې موجود سی نو دا غشې نه دي چې یو کس خپل کوي شي ورغه دا چې ګولېګانې تبدیل تو د شي نه کوي نه کوي بلکې سړی باید په یو شاوخوا کې د سی ولې کې خامہ خپل کلی په سر یا خبرې کوي که زمون کلی ته سیلاب راغی مونږ ته دغه دغه تاوان نه پیښیږي مونږ باید په ګډه باندې څه شي کوي شو نو دا د یو انفرادي کس کار نه دی دی کې باید خپل دولت یا د غل کله دې برخه کې پګټه کینی او د لمړنۍ مرستو لپاره چورت وي او د پښتنو لپاره وځي د مونږ دغه تیاری زه به تیپي مرسته کوم او د نور میلمنده چې دي د نور مرستې لپاره خپلې مشورې به وړاندې کړي
مننه ډاکټر صاحب مدقق صاحب ډاکټر صاحب د کلیوالو ترمنځ یو همغږي ته په یو ډول اشاره وکړه کلیوال څه کولای شي ورلمخه مخکې تر دې چې سیلابونه راشي او څه باید وکړي
ما شیبر صاحب د طبي حوادثو په حساب کې په مجموع کې په افغانستان کې موږ په خو یو کار درلود خلکو به خپل منځ کې همکاري کول هغه ته به اشار کارونه ویل یا د طالبانه کارونه یو بل سره کول خو په مجموع کې کچیر خو موږ داس چنده سره دغه سیلاب سره مخته کیږي یا طبیع حوادث سره مخته کیږي یا هغه عاجل مرستې دي یا یو اوږدمهاله مرستې دي عاجل مرستې هغه دي چې موږ څنګه کولی شو چې د انسانانو ژوند وژغورو په دې حساب کې ګمان کوم چې غیر له خپل خلکو چې په کلي کې ژوند کوي نور هیڅوک له بهر نه دوی ته ژر نشي رسېدای چې دوی سره کومک وکړي نو دا ډېره اړینه ده چې خلک خپل منځ کې همغږي راولي او خپل اتحاد سره وکړي مخکې له دې چې طبیعي حوادث رامنځته شي دوی باید حداقل یو هغه خپل سنتي شکل باندې یو سیستم باندې بیا سره کښېني چې که چیرې حوادث راځي موږ باید څه وکړو خصوصا د کلي هغه نقطې چې خلک پوهېږي خلکو سره پخوانۍ پوهه شته چې په کومه ساحو کې د سیل د راتګ ویره او خطر ډېر ده هلته که چیرې د خلکو کورونه وي نو هغو ته دې ووایي چې تاسې خپل کور یا خپل ماشومان راوباسئ حداقل د آینده دوه درې ورځو لپاره هغوی ته دې په خپل نورو کورو کې ځایونه ورکړي خپل خپلوان دې سره دوی کوی شي چې یو بل سره مرسته وکړي او که چیرې کولی شي د اوږده مهال لپاره هغه خلکو ته ووایي چې تاسې باید له دې منطقو نه خپل کورونه یا خپلې کڼې راوباسئ کورونه بل چېرته جوړ کړئ یعنی په لومړي سر کې ډېره اړینه ده چې خلک خپله په خپل منځ کې همغږي رامنځته کړي تر څو مؤسسات او دولتي ادارات وکړی شي بیا وروسته دوی سره کومک وکړي نو د تا د سوال په رابطه باندې که چیرې خلک په خپل منځ کې سره همغږي ولري اتحاد ولري اتفاق ولري او بل سره د اشارو کارو کې
ونډه واخلي د دې تلفاتو کچه ډیره زیاته راټیټیږي او کمیږي مننه مدخصت مخکې ته چې بحث دوام ورکو ازادي په سپو کې پروګرام دا یادونه وکړم تاسو په منځني سپه 12 په ټول افغانستان کې اوري او دا خبرونه د فیسبوک له لارې هم کتلی شي او اوریدلی شي خو مخکې ته چې سلیمان خیر صاحب تاسو درشم له فراسخه د دوه تنو څرګندونې لرو چې ازادي راډیو ته خپل پیغامونه ویډیوي پیغامونه را لې استولې دي یو محمد ابراهیم دی او بل رحیم الدین دا سره وینو او اورو
ما د شپېتو زه د شپېتو کالو يم په د شپېته کال زما په عمر کې ما دغسې باد او باران او توپان نه و لیدلی. دا توپان چې په دوه بجې پک شروع سو یو شل دقیقې بیا دوام کړی یا پنځه ویشت دوه ویشت دقیقې
نو خو توپان و نه جاله و توپان ګاډو سره بادو داسې بادو بیا جلیا ورسره مچ را ووتو نو چې بالا دغه درې چوکاټه خو یې ګر پورته کړي
ازادي راډیو د دوه تنو اوریدونکو څرګندونې مو اورېدې. سلیمان خیل صاحب یو بل شی که څه هم هغه یو څه اوږدمهاله تدابیر دي، اما نن سبا یې ورځې دي په افغانستان په اکثرو ولایتونو کې پخوا هم له مدخق صاحب سره حتی په هغه وخت کې چې دی چې دوی د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیالي کوله له دوی سره چې ما خبرې کولې همدا وړاندیز یې درلود چې خلک باید ونې وکري او ونې کیږدي. نن سبا د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د ونو د ایښودلو وخت دی. په دې برخه کې څرنګه تاسو خلکو ته څه وړاندیز لرئ چې په دې برخه کې څه کولی شي؟
ډېر زیاته مننه. د لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه دغه تقریبا یو هفته بعد رسمي د دولت لخوا نه به د نیالګیو کینولو ملي کمپاین به پیل شي. دا ډېر زیات مهم رول لري، خصوصا د سیلابو په کمولو کې یا د سیلاب په راتلو کې ډېر لور لور لري، ځکه سیلاب خو اولا د اقلیم بدلون له خاطر نه اوس ډېر زیات راځي. ځکه مخکې د سیلابونه به نو مخکې تاسو راپور کې مې یو سړی وغږېده ویل چې په دېر شپېته کلو کې داسې باد یا داسې سیلاب نه و راغلی که نه. دا اقلیم بدلون سوای ده. اوس که چېرې موږ ځنګلونه ولرو، ښه ونې ولرو، د ځمکو سره باندې ښه سرځایونه ولرو، دغه د سیلاب د راتلو شدت یا هغه سرعت کموی دي. دا سرعت چې کم سو هغه تخریبات هغه ستونزې هم کمیدای سي. نو فراه ولایت یا هلمند کې یا کندهار کې په دې ولایتونو کې چې اکثرا اوبو کمښت ده هلته ونې ډېر لږ دي. کوم ونې چې شته دي هغه هم یا به ساتل کېږي نه یا به صحیح توجه ورته کېږي نه. نو دلته زیات د سیلابو د وچکالۍ خطر ډېر زیات ده. نو د ما سپارښتنه د یو وګړی په صفت چې خپل وطنوالو ته درم ده چې په دغه د کمپاینونو کې چې د ونو کېنولو کمپاین ده چې هم د موږ او تاسو اسلامی او اخلاقی واجب ده، هم د اقلیم بدلون سره مقابلې لپاره ډېر اړین ګڼل کېږي. نو که چېرې موږ ونې ولرو، ځنګلونه ولرو او دېنا ښه مراقبت وکړو، موږ کولی شو چې حداقل د خپل د محیط یا د خپل د طبیعت له لارې نه د اقلیم بدلون سره موږ مقابله وکړو. که چېرې موږ مستقیم له پیسو له طریق نه مخته لاړ شو، افغانستان یو ځپل شوی هېواد ده، اقتصاد نه لري، دا نشي کولی چې د اقلیم بدلون په مقابله کې ښه رول ولوبوي. او دغه کوم تحریمونه چې په افغانستان باندې دي، هغه کوم تحریمونه چې د اقلیم بدلون منابعو لپاره لګول شوي نړیوالو لخوانه، موږ نور هم کمزوري شوي.
مننه. د ونو په برخه کې به له مدخق صاحب نه هم واورو. مدخق صاحب، د چاپریال ساتنې په ارتباط، آیا د سیلونو د مخنیوي لپاره ځانګړي ونې مهمې دي او کنه هر راز ونې ممکن په دې برخه کې مرستندوی وي؟
شیبار صاحب، دغه د افغانستان ولایتونه خصوصا سه بادغیس ورتوی یا بادخیز، له بادغیس نه نیولې هرات، فراه، نیمروز، هلمند او قندار باز منطقې دا ډېر زیات شدید بادونه لري په طبیعي شکل باندې. تقریبا یو سل شل ورځې دوام کوي، خصوصا په پسرلي کې تر اوړي پورې. دا منطقې په طبیعي شکل باندې بادونه لري او د دې بادو مخنیوی تنها مخ خو نه نیول کېږي، البته د باد د سرعت د کمښت لپاره د ونو کینول ډېر اړین دي. دې لپاره موږ هغه د ځنګلو په اصطلاح کې هغه ورته وایي بادشکان، ورته وایي د بادشکان ځنګلونه چې هغه د کمربند په شکل باندې په څو قطاره کې کینول کېږي، هغه تخنیکي مسله ده. خو د سیلاب د مخنیوي لپاره بهترینه وسیله دا ده چې موږ په مخکې لسې نیالګي کینوو، باید موږ د خپلې آبریزي تنظیم کړو. په انګلیسي کې ورته واټر شید مینجمنټ وایي، یا آبریزه په پښتو کې نو کېدای شي چې موږ دغه په لوړو ارتفاعاتو کې چې اوبه له وجې نه سرچینه اخلي، له هغو منطقو نه که چیرې موږ اوبه تنظیم کړو او خصوصا په د خوړو کې واړه واړه بندونه جوړ کړو، نو د دو مخه نیول کېږي او دا خپله زمینه دې ته مساعدوي چې موږ بیا په دې کې ونې کېنوو. او کچیر په دغه فطان مثلا د منطقه کې سیالته خور موجود دي خور کې کته یالګي کې نه وي هغه د سیلاب مخه نشي نیولای موږ باید د سیلاب او د اوبو مخه د اوبو له سرچینې نه باید مدیریت کوو کنټرول کړو په مجموع کې د ونو کېنول د سیلاب په کنټرول کې ډېر زیات اړین ده او ډېر زیات مهمه ده او هغه انواع سې ډېر زیات کومک کولی سي هغه انواوې دي چې په هر محیط پورې ارتباط لري سي په کوم محیط کې کومه ونه ډېر ښه سازګاري لري تطابق
یعنی ټولې ونې ګټورې دي هر راز ونې ګټورې دي چې خلک ونې
هر ولایت اقلیم ته او د هغه ولایت دغه خاورې ته او اقلیم ته او هغه محیط ته باید وکتل سي د هغه مطابق خصوصا هغه طبیعي ونې چې له پخوا په هغه ولایت کې دي هغو ته باید موږ اولویات ورکو او هغو ته باید رشد ورکو هغه ونې باید زیاتې کړو داسې ونې چې موږ نوې انواوې هلته معرفي کړو نوې انواوې ډېر زیات خطرونه لري چې موږ یې معرفي کړو ښه خبر دا ده چې بومي ونې د هرې منطقې هر ولایت په هغه منطقه کې زیاتې سي او د هغه ډېر زیات کومک کوي او تقریبا د سیلابو مخنیوی کولی سي ډېر زیات
مننه مدقق صاحب یو شمېر اورېدونکي د ټلیفون له لارې راسره دي دوی انتظار پاتې شوي دي د دوی پیغامونه به هم او یا که پښتنې لري پلانډ راوخلو مهرباني وکړئ یو سړی په پوک پروګرام دی
السلام علیکم شبر صاحب تاسو تاسو ملمانه او ټول اوریدونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم خوشاله سم چې له ډیر وخت راځي چې مستر راغ پر دې کې وارد
مننه خیر یوس مهرباني
اجي توخی هم د زابل ولایت شاجویلو
سره اخلي اجي صاحب
مننه رښتیا هم دا خدایي او تقديري پیشي او دا خدای الله پاک په اراده کې دي هیڅ څوک نه بندولای شي او نه هغه پیښولای شي نو دا د خدای تعالی په اراده کې دي مفکور دي عقیده لرو یته مو قدرت پیشي وایو خو را به سو دي ته سروفتیا هم په افغانستان کې دا د دې ورځې مخکې موږ حالات د ټول خلکو سره په تلیفون کې لرو نو سخت بارانونه سوي دي خاصه زموږ د زابل په ولایت کې هم ډېر ښه باران وسی دوه ورځې ډېر باران و بیخي مطلب نو په سواو ملیمترو ته رسېدی سي ټول سره مجموع مرکب سره یو ځای کې نو خو الحمدلله دلته تر اوسه پورې داسې د پام وړ خساري نه دي اړولې خامخا په لرو پرتو سیمو کې زموږ سړکان ډېر سخت خراب کړي دي د دوه ورځې موټران له ولسوالۍ څخه نه سره تلای نو دا منبونه وکندې وردونه دا سره راغلي دي د ترنک رود د ارغندا رود دا سره راغی او یو تاوان سره رسولی د موږ د کلات په شار کې د تورې په نامه یو ډم د ډیم د تړل شوی دی ډېر پراخه ساحه لري او ډېر د پام وړ ډیم د دا جوړ شوی وو او نن چاره ته وویل چې په دغه کې هم سری پیدا شوي دي اوبه ځینې ځي نو هغه یوګانې بعضو خلکو نشر کړي دي لیدلي دي چې دا وایي سری شوی ده نو نه سم ویلی چې د اوبو د ډېرښت له کبله ده او که په کیفیت او په جوړښت کې سم کار نه ده شوی خو دا یو د خواشنۍ خبره ده خدای دې وکړي چې یو مخ دا بند مات نسی که چیری مات شی دی که دیری زیادی و بودی نو دا خاص پر سیلاب و تر واسه دا خساری رسی خو دا پا امارت او دا نورو خلقو باید پا دی که نظر یا و که خبر نی یا دا موش خبر خبر که سی دیتا جلدی پا منرن و که
حاجی صاحب دا ډیره مهمه موضوع ده لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه ځکه چې په عین وخت کې یو امید و دی زابل د خلکو لپاره چې د توري بند جوړ شوی ده او د دوی د اوبو زیرمه به په راتلونکي کال کې زیات شي او د کرنې له خاطره به هم د دې اوبو بیا استفاده کوي البته کومې ویډیوګانې چې ما لیدلې دي او البته د ازادي راډیو له خوا یې نه شو تاییدولی په یوه کې په ځینو کې داسې ښکاري سي د بند له سره اوبه را کښته کیږي لیکن تاسو بله
بند ډک شوی ده په دې کې خبره نشته چې دا ډېر زیات زور بند او دا واقعا ډک شوی و نو خدای دې وکړي نو تاسو خو ویډیوګانې لیدلی دي خو نو موږ هم داسې نه شو ویلی نو خوندی کوي چې د سره څخه یې وختي دا خو بیا مشکل نه لري
نو خدای دې وکړي چې راغې تا خوشه خبره داسې زیان نه وروشته.
بلې ول محترم میلمانه ځخنه ده پښتنه ده سیدغه سیلابونه سیراجی دا واوري خو مولینو دا خو هغه وبدي سپغره کې جمع کیږي ځای پر ځای ځکه ښه جذب کوي او دا سیلابونه سیراسي دا خو نو وبدي نو چندانې داسې ذخیره کیږي نه پولې تویږي وردو ځي حتی و پردو ملکو ته ځي یا ایران ته ځي یا پاکستان ته ځي نو دا د ځمکې په جذب کې تر ډېره حده پورې کار کولی شي او کې نشي کولی او د ده دپاره نو یو تدبیر یو اساسي علاج څه په کار دی باید خلک څه وکړي چې دا اوبه په یو ترتیب باندې ځکه جذب کې نو په دې هکله که دی یو علمي
استفاده بلا پروگرام دے مہربانی
خیر
وعلیکم السلام مہربانی
شبر تا محترمه را بسم په دا موضوع به په لندو سره وجه غږم دا مېرمنو چې خبري باندې وکړي چې مثال ونیم غټمن دي دلته په یلمن ولادت کې په ګرم سیب رسوالي کې دا د یلمن کم خاط څنګه دي شبر تا محترمه په دې کې په خوا به خې د اندازې ذات ونی وي یعنی زګلونه و وسم زګلونه تا په دا بعد امر خلکو په بیرحمانه توګواله دا وخت چې په دا زنګل کې دا د سیم پر غاړه کم ونی وي د غیر شبر تا محترمه دا د یلمن سیم ته بدکتو نو نقصانات به ډیره توله نو وخت دا د روډ غار ته خداونی و دا زمينه د خسيوي د شبر پاپ قبر ته روډ دک سي دونه تلپات د غنر سي نو دغه چې دیونه خو ګټمنه دي خدای شي زاینه مونږه ګټه نه کی شبر تر شاد روډ په مابین کې یاد روډ تر غاړي بس د موضوع ته برابر شبر صاحب دا کم حوریدم چې تل تپیا پرې شي ولا په دې باندې غیر پښین سو خدای پاک جل جلاله دې شهیدان ته جنت فردوس ورکي او خبره بس د حکومت باید دې ته توجه وکړي دا سیل زکول سره کومکونه وکړي وسنا حکومت وايي چې دا خلک دیوځي وودیوځي چیرې دیوځي نو خدای غزا امر برابر کی بایشي شبر صاحب غوري دلته په افغانستان کې ډیر داسې کسان ساتي چې مثال خپل د مینې ځایونه نه لري ما په بیل ابي خبرونه کې دا موضوع یاد کړی ده نو تیر حکومت یې ته توجه کړی ده نو سمي حکومت توجه کړی ده و دا خلک د دې ځای فوجي د غزا نه چې جوړ کړی ده خود مجبوري جوړ کړی ده مینې ځای نه لري دا ولادت پرداش باندې واړی نو په داش کال ته باران نه باندې کیږي خو نه دی خدای غما شمه نه رات ناروغه کیږي د وسترانې دي شبر صاحب چې نو خدای واکې زر افغاني 2000 افغاني ساتر دي نو خبر ته مثال د خبرې د خلک تل کیږي مات پر حکومت باندې دا غږ دی چې د مینې ځایونه تاسو ور کوي په کاته غزیر بنای با خیره په تنظیم چې په افغانستان کې کم کار کوي او مؤسسات چې کار کوي هغه څه خلک شکایت کوي دا مثال د خبرې حقدار ته نه ستاره کیږي هغه دي د ځایونه باندې جوړ کړي شه خوندګوري کوټې باندې جوړ
کړي مننه شب وړاندې سه و ګورو چې ملمانه په دې برخه کې شوی دوه ورځې کې نور هم ډیر انتظار شوی دي دا بم پلان ډوره واخلو بیا به ملمنو ته مخ کړم مهرباني وکړئ تاسو را سره است
سلام علیکم
وعلیکم السلام
ګلالای تر نه شبار صاحب ته سلام الله زادی رادیو ټول کارکونکو ته پدرونه سلام علیکم دا معلومات کوم ډاکټر صاحب ته سلام علیکم دا غزم علاقه دا علاقه چې موږ کلینیکانو کې موږ ډاکټرانو ته ځان نرسي ځاني نه پدا شپخان نو دوا یم لري ډاکټر صاحب موږ دا غوښتنه ده چې ماشوم یا غټ انسان داخلي او به یو سي موږ وژغورو یا لاندې کولی داخلي وبات شلې دلته د ډاکټرانو رسیدګم نه سن بعد په کلیوال سیمه کې کم څه کار دی چې سره وسې داخلي وبات یې کړی او د دنیاوالو مر سره ډیر نه کې چې مر سره ګوره د واوی په خاره کله وس په کلینیکانو کې نه ډاکټران دوه نسته نرسان نسته
تاسو او بخښه تاسو له کوم ځای زنګ وهلای تاسو له کوم ځای زنګ وهلای
مزه د امان ولسوالۍ د کندهار د امان ولسوالۍ
مننه مننه ډاکټر صاحب بیا تاسو پښتین ته جواب درکې یو اوریدونکو بل هم انتظار دی دا به هم راوخلو مهرباني وکړئ
سلام علیکم شبر صاحب محترم څنګه یا جوړه په خیر
مننه سلامات خیر یوسف مهرباني
مننه چې را سم نظر ته دا ډیر سم موضوع د ملګرو شخ خبرې وکړلې دلته خبره دسته زمر د کندهار کې ولایت کې بارانونه وصلله خو الحمدلله د سي توخه تاواز رسولي خو دلته بل څه د ترتیب سره چې شبر صاحب دالیا دغه څه خبر دلته رود نن ډیر دا کړل دي او سره پسنګ کې بیا یو زابر دی چې د دې پرغانه باندې یو طرف بل طرفونه دي نو د شې او بور سره پورتسیه دا نه حکومت ته خاله شاروالي د خاصه خلوډر رااله دي چې روته لار ورکړل نو بارا یو څه اسانتیا برابر اسولله یو خدا خبر و بل په جیروت کې نن داس یو واتلس کللې ځوان ورګړدې یان دې او بو په یوې دا غوچی بسودای وو دغه او بازي چې زغه یو بدرې کسان وو بیا دې وژ غورې لکه دا ورور چې وویل دا تر ډیره اده د خړو به تیر کړې خو چې نه شي په غنیت انتقال کړي خو دا ستاسو اصلي فکر دغه درتللم لکه دا عقل صاحب چې وویل د بازي کسان څه چې هغه خپل ملک زاین لري ضرورت پرجې باندې یو کورونا جوړ کړی د بل چا سرایونه یې دی پام ته ته چې برته وي نو دا شی ووځي پرداش باندې شپانه کوله یو بده حکومت سم دا وسنه ده چې دوه خلکو ته سرپناه برابره کې او شیبر صاحب محترم یو نفر د روزګان د مسلم ملګری دی چې درې خبرې سره کوي
مهرباني
سلام علیکم شیبر صاحب تعال شب خیره
مننه سلامت خیر یو سه مهرباني وک
زمز در روزګان په راتل کې ډېر بارانونه ډېر سیلابونه وسوه دلته یو پل دی د ملا صاحب په وخت کې جوړ شوی دی نو دغه پله دغه یو بغل یې بس ډېر وخشي اوبه او بل مز اماره ته دا غوښتنه ده چې دغه اوبه د امندونو شان مشر ادم کې د اوبو ذخیرې جوړې کړي باره به نه چاته تاوان رسي هم د بچکلۍ مخنیوی ونهسي نو دغه اوس او به پلا راشي په ټوله وطن دغونه د خلکو مځ کې وشانې ویړه نور الحمدلله زموږ پر شاوخوا لا د څښاس مړي وټاپ نه دي سوي دغه نور مړي و شیدان چې سوي دي دېته موږ جنت فردوس فردوس غواړو او قربان ته اجله چپا غواړو دغه نور مرګونه مش نظر سرګان کې باید د مندونه دام کې باره به د سیلاب مخه ونیول شي
مننه مننه چې خبرونه کې مو برخه را سره وسل ټول او ریډونکو منندوی ډاکټر صاحب ملک زای د خړو وبو مسلې په برخه کې کچرته تاسو لمړی توضیح ورک
ژوندې پاتیشې دا ول د شو کوزې د کسانو ژوندې نه راوځي دوه بونه نو زه زمالو برنی توصیه ده ده چې څوک چې د ژوندې د وبونه راوېست شو کوم چې باندې کوي هغه بده چې تاسو به سرچپه نیسي او فکر وکوي چې د بدن نه وب راوځي د میته نه یا د سږی نه وب راوځي نو کچیرته هغه وبو کې نه مشله او که تاسو سرچپه ونیسي نو خدای نه کا په دې باندې به حتما بیا مشي نو دا کار باندې کوي چې انسان سرچپه کوي د کبوتل غوندې دا نو د انسان د مرګ باندې زینه کسان ته داسې کوي چې هغه په ځمکه څملی په ملا باندې او په خېټه باندې زور داسې کوي چې هغه د اوبۍ د خېټې نه او یاد سیګه د راوځي نو که مخکې نه مړ شي نو په دې باندې به خامخا مړ شي دا کار به هم نه کوي نو کوم شی چې ستاسو وظیفه ده هغه به ډېر زر یو روغتون ته منتقل وي رغم دې ته د خړو اوبو موضوع یاد شو نو خړی اوبو چې سړی وایي سیلاب د کوم ځای نه راځي سیلاب خو د غرو نه راځي په غرو کې څه شی هلته خو څاروي ګرځي پسونه ګرځي رمې ګرځي هلته نو په دې اساس هغې پوچي کوي بل دا دی چې هلته ځناور وي ګیتړان وي هغوی هم غایته مواد لري نو د بارانه سره بیا د هغوی غایته مواد اوبو سره راځي نو هغه ټولې دا خړې اوبه چې دي یوازې رنګ یې خړ نه دی بلکې دا د ناولتیا نه میکروبونو نه جراثیمو نه ډک کې اوبه دي نو دې په دې اساس دا اوبه که د انسان سږي ته لاړ نو سړي ته ډېر سخت هغه سینه بغل ناروغي چې ورته وي پښتو کې سکار وي ورته وي هغه شی را پېښېږي که پوستکي ته لاړې دا اوبه نو د پوستکي کې ډېرې سختې مردارګانۍ پیدا کېدای شي چې پیوترمي ورته وایي لاتیني ژبه کې بل دا دی چې یو رقم میکروب دي چې هغه که د انسان بدن ته نه ننوته نو دې ته په لاتیني ژبه کې لیپتوسپیروزیس وایي پښتو کې مو ورته وایي شولګره ته ده شولګر هغه څوک چې د هېواد نه بهر لوی شوي دي هغه د شولو پټو ته وایي د شولو پټو ته وایي یعنې دا یو ناروغي ده چې که دغه میکروب د انسان بدن ته نه ننوته نو د سر نه تر پورته ټول بدن ته انسان نیولی شي، یعنی د مغزو نه چې مننجیت نه نیولی تر مخکې مې چې یاده سکار وی، او حتی داسې کله کله کیدای شي دې ناروغۍ کې چې د انسان وینه نه ودرېږي، یعنی دا چې ته ټوخی کوي ټوخی سره دې وینه دې سکونه راځي. دا هم یو ناروغي ده چې لس پسونو کې یو وژونکې ناروغي ده. نو په دې اساس باندې د ناروغیو شمېره ډېره اوږده ده. که چېرته به یو څوک به وایي نه دا ماشوم مې دی یا کوم ورور مې دی، انشاءالله ښه به شي، دغه د نن لږ څه ښه شی دی سبا به نور ښه شي، دغه فکر به نه کوئ. دغه هغه چا چې خړې اوبه تېرې کړې دي حتی درې څلور پنځه ورځې وروسته وده یې خرابېدای شي، نو لازمه دا ده چې هغه باید یو روغتیایي مرکز ته لاړ شي، دغه باید د وینې معاینه وشي، د سږي نه یا څونه واخیستل شي، څو ورځې هلته باید د ډاکترانو د لیدنې لاندې وسي چې بیا معلومه شي چې بېرته رخصتېدلی شي او که نشي رخصتېدلی. که څه نورې پوښتنې دغه مېلمانه ګیر دي زه به هلته غلطي کې تمام وکړم، که څوک پوښتنې لري زه حاضر یم ستاسو پوښتنې ته.
ډاکټر صاحب محترم، مخکې تر دې چې تاسو لاړ شئ زه خپله یو څو پوښتنې لرم، که وخت لرئ لطفا دغو ته ځواب راکړئ. یو پوښتنه دا ده چې په دې سیلونو په وخت کې ډېر کسان داسې وي چې کور نړېدلی دی، لاس یې مات شوی دی، پښه یې ماته شوې ده، له دې سره باید د کورنۍ نور غړي چې روغ دي څه وکړي، څرنګه چلند ورسره وکړي؟
نو چلند باید داسې وي که د انسان د کوم غړی مات شوی وي د هغه د خوځېدو سره ځای په ځای هغه هډوکی لا پسې ماتېږي، نه یوازې د هډوکی لا پسې ماتېږي بلکې هغه رګونه چې لاندېږي هغه رګونه شکېږي، اعصاب چې لاندېږي هغه شکېږي. نو دا باید ډېر په فني ډول باندې وژغورل شي. فني ډول بیا څه شته وایي؟ فني ډول دې ته وایي که مثال په توګه د چا ملا په درد شوی ده، په تکلیف ده، خدای د کوم لای هډوکی مات شوی ده، نو هغه باید داسې نه شي چې دوه کس یو کس یې د پښو نه ونیسي، یو یې لاسونه ونیسي او داسې چیږي کړي، نه هغه باید حتی پنځه شپږ اته کسان چې هغه باید هېڅ ملای پوه نه شي چې دا خوځېږي، هغه باید په ډډه شي، لاندې یو داسې تخته ورته ورکړل شي، یعنی کېښودل شي، دا باید په تختې واچول شي او بیا تخته ونیول شي او بیا د دې چې ګرپه 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 وسي دا باید منتقل شي بل یو روغتیایي مرکز ته. او یا که د چا لاس مات شوی وي او سړی ښکاري چې هډوکی مات دی، بې د دې چې هغه وخورول شي هغې ته باید یو اسکینده ووایو یا داسې یو لرګی داسې کېښودل شي او هغه باید په یو پټکي یا د یو بل شي باندې ټینګ شي چې هغه باید د ځایه ونه خورول شي. نو دغه رقم رقم لارې دي چې سړی باید دې ته پام وسي چې باید بدن ونو خورول شي او کنه زخم به زیات شي او هډوکی به لا پس نور مات شي.
او مخکې ډاکټر صاحب یو اوریدونکي دا خبره کوله له کندهار چې یو څوک وبوتل ویدل او بیا نور کسان چې لامبو یې سوا غوي ور او ځان پسې واچو، ډیر وخت دغه کسان له اوبو راباسو. ستاسو د یو متخصص ډاکټر په صفت باندې دې ته څه لارښوونه لري چې څه باید وکړي ورسره؟ یوازې رایستل کافي دي او کنه وروسته هم خطر لري؟
خطر څنګه مې یاد چې یاد کړه ته څو ورځې وروسته هم خطر شته. لومړی خدای دې چې دغه دوه کسان چې اوبو ته ودنګل دوی ته د خدای خیر ورکړي، خو دغسې پهلواني هر وخت پکار نه ده. نو ما حتی خپله په سترګو لیدلي ځینې کسانو چې کوشش کړی چې یو بل څوک وژغوري، نو دواړه بس اوبو لاندې شي. یو ځای کې حتی دلته د راین سین وایي، د یو چا یو جرمني کې خیمه ده د راین سین دی، یو ماشوم یې سین ته ورګډ شو هغه لاندې شو، پلار ورپسې ودنګل، پلار او زوی دواړه سین کې لاو شول، بیا مړی ډېر کیلومتر وروسته د پلار او زوی پیدا کړه. نو دغسې اوبو ته ورتنګل تجربه غواړي، یو چا باید دغسې خاص تعلیم کړی وي، زده کړی کړي چې سړی څنګه کوی شي د اوبو نه یو څوک وژغوري. دا یې لومړی خطر و چې سړی باید په دې باندې پوه شي. او دوم دا چې اوبو نه یې راوویسته، نو سړی باید وګوري چې ایا دا سړی تنفس کوي، سا راښکلی شي که نه شي. بل باید سړی وګوري چې د هغه خوله د خزلو نه، د خسو خاشاکو نه ډکه ده او که نه ده. که خوله یې ډکه وي نو دا تنفسي لار خو بنده ده، هغه بیا سا نه شي ډکه. سړی باید په ډېر احتیاط د خولې نه د خزلې مزلې ټولې وباسي. بل دا دی چې وګوري چې که سا راښکلی شي ډېر ښه، هغه باید په ډډه واچول شي. که داسې ستونی ساخت پروت وي کېدای شي د کانګه وکړي، هغه کانګه بیا د هغه د تنفسي د لارې بېرته سږي ته ووځي، هغې باندې هم مړ کېږي. نو دا باید بیا په ډډه واچول شي. نو که څوک ساه راښکلی شي باید په ډډه واچول شي او صبر شي چې یو ژغورونکی عمل راشي او دا باید روغتون ته منتقل شي.
ډاکټر صاحب ملک زی ډیر مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیستله او خپل بخت وخت مو مشته ځانګړی کړ او له مدقیق صاحب سره هم ډیر منندوی یم. هغوی له ما سره ژمنه کړې وه چې نیم ساعت په خبرونه کې برخه را سره اخلي او ګډون به کوي. سلیمان خیر صاحب وروسته د خبرونې نورې برخې له تاسو سره څېړم. د اوریدونکو پوښتنې هم پاتې دي، خو مخکې تر دې چې د اوریدونکو پوښتنو ته سوالونو ته مخه کړو او له تاسو یې ځوابونه واخلو، د فرا یو د په فرا کې د طالبانو یو استاذ دی محمد صادق جهادمل، د دوی څرګندونې لرو، دا سره اورو او بیا تاسو سره راځم.
او 50 کورونه چار دیوالۍ خراب شوی دی، تقریبا 50 کورونه مشت معلومات شوی دی، او د شپېته دوکانو پر شاوخوا باندې شپېته دوکانونه خراب شوی دی. د بازار چې هغه دوکانونه مشت بل مشاهده وکتل ورلو، او تقریبا 2000 یا 2500 هندار یا سولران په اصطلاح دا مات شوی دی او چپه شوی دی. او چې د دغه اندازه قدر شان چې ما اوس ذکر کړ، دغه معلومات موږ ته تر داده په لاس راغلی.
په فرا کې د طالبانو استاذ محمد صادق جهاد ملو. سلیمان خیل صاحب اوس په تاسو ته راشم. حاجی صاحب توخی د زابل له شاجوی ولسوالی دا پوښتنه درلودله چې له دې اوبو د سیل له اوبو څه ډول ممکنه ده چې افغانان استفاده وکړي؟
ډېره زیاته مننه. اول خدا چې د سیل اوبه کچیره مونږ هغه نه د استفادې وړ اوبه نه دي، یعنی هغه مونږ نشو کولی چې د څښاک لپاره یا د ځمکې اوبه لګولو دپاره هغه وکاروو، ځکه هغه اوبو کې مختلف داسې مواد دي چې لکه منرالونه دي چې هغه بعض وخت مونږ کرنې ته ډېر نقص رسوي. نو ښه به دای چې دا اوبه مونږ داسې وکولی شو چې هغه په خپله سیمو کې داسې خوړونه وي یا داسې یو ځایونه چې ډېر داسې زوار ځایونه وي چې هغه ته که دغه هدایت کړو یا هغه ته لاره ورته برابره کړو چې دغه اوبه هلته لاړ شي، تر څو د ځمکې له تاریخ نه هغه اوبه د ځمکې لمبې اوبو لپاره جذب شي او ځمکې لمبې اوبه ډېرې کړي. خو ځمکو دپاره اکثرا دا اوبه نه پکارېږي، خو که چېرې پکارېږي بس داسې ځمکې دي لکه جیګي او ټیچې ځمکې دي بعضې سیمو کې چې هغه اوارول یې ډېر زیات ستونزمن کار یو اقتصادي نه راځي، نو بیا کولی شو چې دغه اوبه مونږ خپل ځمکو ته برابرې کړو، تر څو دغه خړې اوبه دغه خړتوبې کینی په ځمکه کې، تر څو دغه ځمکه وت رسي نه یو برابر رسي، نو داسې مونږ کولی شو استعمال یې کړو. هغې نه بغیر دغه اوبه د ځمکې لپاره خاص مفیدیت نه لري، خصوصا د کوم وخت چې مونږ په ځمکه کې بوټي ولرو یا کوم شی چې کرنی هغه لپاره دا ښه اوبه نه دي.
سلیمان خیل صاحب وبخښئ، داسې نسو کولی چې فرتن دا اوبه لکه څرنګه چې تاسو ویل چې خوړ ته هدایت کړو چې خوړ ته لاړ شي او بلې خوا ته لاړ شي، بیا وروسته د مځکو د تل اوبه ورسره را زیات شي، هغه ګټه نشو ترې اخیستی؟
بالکل، ما مخکې اشاره درلودله چې داسې که چېرې مونږ داسې زور ځایونه ولرو لکه بعضې ساګاو غوندې ځایونه ولرو چې هغه د ځمکې جذبولو هغه ډېرې ظرفیت یې ډېرې، هغه وخت مونږ کولی شو د دې اوبو نه استفاده وکړو چې تر څو د ځمکې لاندې اوبه هم استفاده بیا ځلې ډېرې شي. تاسو بهتره معلوم ده په دې ورستو کې د افغانستان د ځمکې اوبو په کمېدو باندې ده، خصوصا په دې ولایتو کې چې سیلابونه راغلي دي، خلک دغه هندارو نه یا د شمسیو نه په لرغولو سره د ځمکې لاندې اوبه باسي او هغه سره خپله کرنه مخته وړي، نو دغه ځمکې اوبه کمې شوي دي. خو بهتره دا ده چې دغه اوبه چې کوم سیلابونه اوبه دي دغه هغه زورو ځایونو ته هدایت کړي یا برابرې کړي، تر څو هغه له طریق نه په دوامدار شکل باندې دغه اوبه لند ځمکې لندې اوبو ته ور ورسیږي او هغه اوبه دوباره چارج شي یا دوباره ډېرې شي. نو اوس فلحال دپاره داسې مونږ نه سو ویلی چې کرنې دپاره دې نه به استفاده وکړو یا څښاک دپاره به
استفاده. بله سلیمان خیل صاحب، دا بله سې اوریدونکو دا پوښتنه هم لرله سې که د راډیوګانو له لارې یا د چارواکو یا د ادارو له لارې خلکو ته ویل کېږي چې په دې سیمه کې سیل راځي، تاسو خپل کورونه پرېږدئ، دوی وایي موږ چېرته لاړ شو؟ د چاپیریال ساتنې د یوه کارپو په صفت باندې ستاسو وړاندیز څه دی؟
ډېر پوښتنه کړی ده ګوره کچیر عامه پوهاوی ورکول کېږي یا خبرداری ورکول کېږي چې تاسو خپله کورونه پرېږدئ چې مطلب په څلویښتو ساعتو کې یا په اته څلویښتو ساعتو کې سیل روان ده خلک دې باید کورونه پرېږدي بالکل نو دا یو طبیعي خبره ده خو دولت داسې نسي کولی چې مخکې نیوزي ته تیار کورونه جوړ کړي او خلکو ته ووایي چې بیا کچیر سیلاب کال ته راغی تاسو دلته راسئ اوس فی الحال دوباره دومره زیات امکانات نشته لکه مخکې تللې ودو غوندې چې عاجل کورونه ورته برابر کړي او خلکو ته ووایي چې په دې څلویښتو ساعتو کې کورونه جوړ شوي تاسو دلته راسئ بهتره دا ده چې دوی دې ووځي تر څو د یوه ورځ نیمه ورځ دوی کولی شي خپلو خپلوانو کره دې لاړ شي خارو ته دې ځان وباسي یو پښپای یا دوه شپې لپاره چې دی هغه خپل ځان وژغوري نو زه مطمئن یم چې نن زوی به خپل ځان لپاره ځای
سلیمان خیل صاحب دولت باید او سلیمان خیل صاحب وبخشي کچیرته په یو کلی کې د سیلاب خطر وي فکر نه کوي کچیرته کلیوال په خپلو منځونو کې سره کښېني مثلا دوی په جومات کې سره راغونډي شي یا په یوه دیره کې سره راغونډي شي دوی په خپل منځ کې وار له مخه داسې پرېکړه وکړي کچیرته د سیل خطر وو دغه غونډۍ ته به ځان رسوو یا دغه سیمې ته به ځان رسوو ځکه چې لوړې ژورې سیمې هر چېرته شته آیا دا ممکنه ده
او بالکل دقیقا کچیر دا کلیوال خبر سی او دا خبر تا وکیلی چې واسه سیلاب را روان دا ځانونه تیار کړي دا کلیوال را ټول سی کال ته ملک دا کده غزی مولا دا کده غزی مشر دا دغه ټول یا ټول سی دغه د دوی ټول ته ار کلی کې د سیو زوی نه ستل چې مطلب یو جګ ځای یو غونډي یو ځای چې سیلاب راتلو نه لک بچ سی په ځانونه وژغورل سی دوی کولای شي اوله کې خپل ماشومان بیا زنانه بیا همدې سپینګری خلک چې ډېر زیات زیانمنېدونکي حالت دی ډېر زیات ده هغه مخکې نه وباسي او دغه تر څنګ قیمتي خپل قیمتي شیان لکه سره زر پیسې پاکې اوبو ده او د درمل خواړه ده ځان سره دې وباسي که څه هم دا د دولتو کار ده په دې کې خو متاسفانه مخکې وویل شي دولت زیات اقتصاد نه لري چې پیسې نه لري چې په هر ساحه کې مخکې له څلویښتو ساعتو کې ځان ورسوي ځکه دې زیات بودیجه په کار نو خلک به دای چې کلیوال د خپل لاس په کار ځي کله چې دا پیغام ورسیږي چې ځانونه غزي نه وباسي دوی نو خپل ځان سره خواړه درمل پاکې اوبو او کمپالې داسې شیان چې دوی یخونه وهي اوله کې ماشومان زنانه سپینګرې را وباسي هغه ځای کې چې هلته د سیلاب خطر لږ ده هغه ځای کې چې هلته دوی نه زیانمن کېږي نو دا بهترینه او
تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه ډیرو خلکو شاید دې ته پام نه وي چې د سیلونو په وخت کې یو ډیر مهم شی اوبه دي چې خلک له ځانونو سره یوسي بیا هم تاسو سره ځم خو مخکې تر دې چې بیرته د بحث وروستیو شیبو کې ستاسو نظر واخلم په اوروزګان کې د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې لرو دا سره اورو
نوم یې الاده دی د تنادي وسلم درې خروا درې نیم خروا غنم یې جره کړی و نو هغه یې اوس کړی یو د شپلو اعلان یې کړ که دغه سرای نو خو نه دغه سرای ونړوي دا بلې ونړوي او نور یې پسې ونړوي
نن حاجی عبدالرزاق د توانونو خونو دونی توانونو ورسول د سترګو توره چې د دغه ځګي سه یسه موږ شوا سولو پر دغه لوک ته باندې در دغه کوڅه سمړ په دغه کوڅه کې در د وبو دغه سه نسو تیرې دلای بیس خامسه نو توانونو خره سولې د مځ کې ویوړل وروره پسونه ویوړل ډیر مصرفونه مو پکړي وو کوډونه مور کړی دي ټکټران وو توانونو مو کسر کړی دي نو خو وسه خپل سر نه سپه جوړ دولت خو که موږ سره کومه کوي خو چې دغه موږ دیوالونه وو دغه ځایونه را جوړ کړي د موږ د کورونو صدا وبو وګرځي دا خو موږ ته ډیر
سید نبی دی دغه وطن نو چرته نه کې ځکه کړه ده د پښتګری هغه نیکی بیا وړه نو بیا مې د پراډو باندې اني ورته د ښکړې د وخت مې دغه کړی هغه ویولې اوس په مون ور ور نه مې خپل اخ په پاستر کې ګرځ د هغه مسلمانانو ته ونمانو د سره یې سره ونړ ودو په نور ورو خدای په بي د لاس په خدا کې یو بسم الله پر لارې تلس
په تیر پسرلی او وړ کې په افغانستان کې د سیلونو له امله شاوخوا 300 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی په زرګونو جریب مځکه ورانه شوې ده په زرګونو کورونه وران شوې دي او آی او ایم وایي چې شاوخوا 15 لکه افغانان د خپلو مینو پریښودو ته مجبور شوې دي پسرلی ته څو ورځې پاتې دي سلیمان خیل صاحب تاسو څو وړاندیز لرئ خلکو ته د دې له خاطره چې بیرته له دغسې ناورینونو سره مخامخ نشي او یا لږ تر لږه د ځاني او مالي تلفاتو مخنیوی څنګه سوشي خلک پې څوک
د ما وړاندیز دوه برخې لري. یو دا چې دولت لپاره هم د ما وړاندیز ستا ده، لکه دولت د کوشش وکړي چې دغه اداره چې د پیښو په وړاندې کوم اداره چې ده د دې بودیجه چې ډېره کړي او مسلکي او تخنیکي دي کړي، تر څو وکولی شي چې د پیښې نتلو نه مخکې دوی تیاری، تخنیکي تیاری او مالي تیاری دې ولري. د بودیجې کمښت سره دې مخ نه شي چې بیا سیلاب راشي به دوی ووایي چې مونږ پیسې نه لرو یا دغه نه لرو، نړیوال موسسات نه به غوښتنه کوي. دا نه، بودیجه دې ډېره کړي دولت، او دغه تر څنګ د وړاندوینو سیستمونه دې دولت پیاوړی کړي. ځکه تاسو وګورئ درې دوه ورځې مخکې دوی وړاندوینه کوي، په نورو نړۍ کې یو ورځ مخکې یا څلور ساعت نه مخکې په دولس ساعتو کې دا وړاندوینه کوي چې سیلاب راځي. ډېر مخکې تللي سیستمونه جوړ شوي دي. او په سمن کې د خلکو لپاره د ما وړاندیز دا ده چې لطفا د ما هیله دا ده چې خلک د سیلابو، د وچکالیو، د اقلیم بدلون خبرې دې عقیدتي مه نیسي، ځکه دا عقیدتي موضوع نه ده. صحیح ده چې سیلاب د خدای لخوا راځي، صحیح ده چې وچکالۍ خدای تعین کړی ده، خو موږ سبب ګرځېدلی یاستو، موږ باعث شوی یاستو چې اقلیم کې ګوتې ووهو، اقلیم له منځه ویسو، خراب یې کړو، بدلون پکې راولو، او په نتیجه کې سیلابونه موږ باندې ډېر سي، وچکالیګانې موږ باندې ډېر سي، مرضونه او آفات موږ باندې ډېر سي. نو خبره دا ده چې که چېرې وړاندوینه کېږي، که چېرې پیغام درسېږي په کلیو ولسوالیو کې، خلک دې ځانونه تیار کړي. کوی دل کېږي چې سبا یا بل ورځ سیلاب راځي، خلک دې جدي توجه دې وکړي او ټول سره دې راټول سي، هغه جامینه مونږ مشخصه کړي چې چیرې به تښتو، کوم ځای به تښتو، څنګه به سور براباسو کلي نه چې زیانمن نه سو، او څنګه به راوځو، او کوم کوم شیان به ځان سره به راخلو تر څو نور هم زیانمن نه سو. دا یې مار وړاندوینه ده، او خلک جدي ویسي که چیرې جدي ونیول سي، او که چیرې خلک پوه نه سي چې سیلاب کله راځي او څنګه مونږ تینه وتښتو، هموغونه ډېر زیانمن کېږي. دا
سلیمان خیل صاحب د خلکو د عامه پوهاوي له خاطره تاسو د چارواکو خبرو ته اشاره وکړله چې دوی هم په دې برخه کې باید ځینې تدابیر ونیسي. یو عام شی په ځینو هیوادونو کې د طبي پیښو تر راتک مخکې مثلا د موبایلونو سیستم منظموي، ورته وایي په موبایل کې هر چا ته پیغام ورځي چې نن ورځ فرضاً د ماښام خواته ممکن ساسو په سیمه کې سیل راشي. آیا د افغانستان د مخابراتو وزارت دا کار نشي کولی؟ اوس خو ډیر خلک په افغانستان کې هم موبایل ټلیفونونه لري.
بالکل، دا ډېر ښه وړاندیز ده. دا دا کولای شي چې داسې کار وسي، خو ما مخکې درته وویل چې د افغانستان د وړاندوینو سیستمونه ډېر ضعیف سیستمونه لري. دوی په دوه ورځې مخکې اټکل وایي چې هغه اټکل ډېر زیات دقیق نه وي. بعض وخت داسې کېږي چې دوی سیلابو وړاندوینه کوي او بیا لمر وسي، بیا خلک یو څه پسخان کوي، یو څه جدي نه نیسي، ځکه وایي چې دا صحیح نه ده، دا دروغ وایي. که نه نو که دا وړاندوینه سیستمونه دې دقیق سي، په هر ولایت کې موږ یو سنټر ولرو چې وړاندوینه کولای اوسي، او د سنټر تر څنګ موږ داسې یو اداره ولرو چې د طبیعي عاجلو عملیاتو لپاره دې اداره اوسي، چې چارې کې ډاکټران اوسيږي، متخصصین اوسيږي، د سیلاب متخصصین اوسيږي، همداسې د نجات ټیمونه اوسيږي چې دوی کولی شي صفحې ته په سریر ساتونه مخکې ځانونه ورسوي. او دا مهمه ده چې اوس رادار له طریق نه دغه د هوایي او چلند وزارت سره دا سیستم ده. په دې په حال کې چې دا سیستم باید د پیښو په وړاندې مقابلې وزارت سره دا سیستم واوسېږي چې دوی وکولی شي وړاندوینه وکړي. یعنی دغه سیستم د وړاندوینه بل چا سره ده او وړاندوینه هغه ته وړاندې کوي. نو خبره دا ده چې دغه سیستمونه د پیاوړي سي، دغه ادارو سره ډېر زیات سي، همغږی د ډېر سي، وکولی شي چې که چېرې وړاندوینه وسي مختلف وزارتونه سره یوځای سي، وکولی شي هغه ساحې ته ځان ورسوي تر څو خلک زیانمن نه سي. نو هغه کولای شي چې بودیجې له لارې نه موږ هغه خپل پیغام دولت کولای شي چې په کلي کې، چې مطلب هغه کلي کې چې متاثره کیږي یا ډېر زیانمن کیږي، هغه کلي ته خلکو ته چې څنګه موبایلونه دي، کوم موبایلو کې زنګ ورسي یا مسیج ورته ورسي، چې دا خپل یو بودیجې ته ضرورت لري چې دولت باید دغه بودیجې لپاره هم ډېر زیات پانګونه وکړي تر څو د دې زیانمنیدونکو حالت څخه خلک ووځي.
سلیمان خیل صاحب، مخکې د خبرونې په پیل کې دې ته مدقق صاحب اشاره وکړله چې خلک په خپله هم باید ځینې هڅې وکړي. مثلا کېدای شي چې خوړونه جوړ کړي، هغه خوړونه چې ډک شوي دي په هغوی کې د حشر په توګه باندې هڅې وکړي. تاسو څه پیرې ور زیاتوئ چې خلک باید څه وکړي؟ کېدای شي چې په پسرلي کې ډېر زیات بارانونه واوري او نور سیلونه هم خدای مکړه افغانستان کې راشي.
بالکل، خلک دا هم کولای شي چې وګوري که چیرې د سیلاب په مخه کې دوی کورونه جوړوي، دا کار دی باید نه کوي. خلک دا هم کولای شي چې که چیرې یو چیرې دوی خپله لاسرسي کولای شي چې یو یاله وباسي یا د سیلبر لار ورته برابر هي کولای شي د خپل د کلی نه چې کوم سیلاب ورته راځي دغه لاره دې ورته بېله کړي چې تر څو د خپل کلي مخه د سیلاب نه مخه ورته ونیسي. نو دا خپل هم کلیوال کولای شي اشار په ډول باندې یا د کلیوالي سیستم په ډول باندې د خپل لاس په کار سي دغه بیلونه واخلي خپل ځان ته یو کار
وکړي. مننه. نور وخت اجازه نه راکوي له تاسو څخه مننه کوم، له مدقیق صاحب څخه مننه کوم، له ډاکټر ملکزي څخه چې په دې خبرونه کې برخه واخیسته، له اوریدونکو هم منندوی یم.